څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به خلک د پخوا په څیر په کورونو کې پاتې کیږي او کلک ګرځبندیز به نافذ وي. د نورو مطالبو ترڅنګ په پا پاکستان کې د یوې الوتکې د نسکورېدو او د پیښې د تلفاتو په اړه به هم جزئیات درکړو او د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
احمد شبریم د مهمو خبرونو سرټکی. د تورخم لار بنن او سبا د پاکستان له لوري پلانستی وی په پروان کې د وارداتي برېښنا یو پایا د ماین چاودنې تخریب کړ او د پاکستان د هوایي چلند وی مسافر وړونکو الوتکې سقوط وکړ. د خبرونو تفصیل. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ ته پاکستان له لوري لیوي خو خلاصې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. سفارت له هغو افغانانو چې د کورونا وایروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایثار پاتې دي غوښتي چې له دې فرصت په ګټه اخیستو افغانستان ته ستنه شي. په لسګونو زره افغانان چې د کاروبار یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو د کورونا وایروس له امله د دروازو تړل کېدو په سبب د پولې هاخوا ایثار پاتې دي. په پروان کې چارواکي د وارداتي برېښنا د وی پایې د نړیدو خبر ورکوي. د پروان د والی ویاندې وحیدې شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل د چاریکار د شار په لومړۍ ناحیه کې نن سهار د شپږو بجو خواته د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه چې پایې ورانه کړه. دا وای پایا لږ څه تخریب شوې. د انجینرانو ډله سیمې ته ورغلې کار پرې کوي. برېښنا شته. په ځینو ځینو سیمو کې چې برېښنا تللې د دې پایې له ترمیمېدو سره به هلته بیرته برق راشي. د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد وویل چې د دې پایې د ترمیم چارې په چټکۍ روانې دي. پولیس وایي د دې پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. له تاجکستان او ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستنو د تخریب هڅې په وروستیو کې زیات شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د څلورویشتو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دې قولي اردو ویاند حنیف رضایی نن وویل چې دا وسلوال تیره شپه د مردیان او منګیجک په ولسوالۍ کې وژل شوي.
در نتیجه درگیری نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مشخصاً
در امنیتی و دفاعی ځواکونو د عملیاتو او د طالبانو پر سنگرونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د دوی درې قمندانان او یو وشتنه نور وشل شوی او اته تنه ټپیان شوی دي. د رضایی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو څوکلي هم پاک شوی دي. د زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی او د امنیتی ځواکونو دوه تنه ټپیان شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکي وایي یو الوتکه چې لښ تر لشه نه نیوي مسافر پکې سپاره وو نن د کراچۍ ښار جنوب ته د خلکو کورونو ته څیرمل ویدلې ده. تر اوسه د سورلیو برخلیک نه دی معلوم. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د هوایي چلند PIA 320 یربس الوتکه له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې سقوط یې وکړ. په خواله رسنیو کې د پیښې عکسونه او ویډیو خپره شوي چې پکې لوګي ښکاري. دا پیښه د جنال هوایي ډګره ډیره لرې نه ده رامنځته شوې. عیني شاهدانو ویلي دي چې الوتکې دوه درې ځله هڅه وکړه چې کښېني. رویټرز اژانس د PIA د یو بیان په وینا خبر ورکړ چې په الوتکه کې یو سل او تنه سپاره وو. یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اټومي وسلو مهم تړون چې راتلونکی کال یې موده ختمي شي تمدید کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د پنشن به پورز دا خبره وکړه. په همدې ورځ د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې د اوپن سکای په نوم له یو بل امنیتي تړون به ووځي. واشنگتن وویل چې د اوپن سکای په نوم د 15 هیوادو له تړون څخه د دې لپاره ووځي چې روسیې له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده. دا تړون د غړو هیوادو پر فضا غیر نظامی الوتنو ته اجازه ورکوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره هم وکړه چې پر دې فکر کوي چې د ځانګړو شرایطو په نظر کې نیولو سره په اوپن سکای تړون کې پاتې شي. د مهمو اټومي وسلو تړون په 2010 کال کې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ لاسلیک شوی و. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بي اي وي دي نتیجې ته رسیدلې ده چې په ټکساس کې د سمندري ځواکونو پر اډې پرونی بریټ تر هغه روکړې ده. په دې پیښه کې په یو امنیتي پوسټه کې د پلي سمندري ځواکونو یو شزینه عسکر ټپي شوی ده. بریټ کونکی په سرعت د موټر په واسطه د اډې دروازې ته داخل شوی او ساتونکی د دې سربیره چې ټپي شوی دی الکترونیکي موانع یې فعاله کړې دي او اډې ته د هغه د داخلېدو مخه نیولې ده. د اف بی آی په وینا دغه وسلوال د پیښې په ځای کې ساور کړي او ټپي شوې میرمن روغتون ته انتقال شوې ده. د وشل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښلی دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخښي چې د جمال خاشقجي د وشلو مسؤول دي. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت سخت منتقد و او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقالې خپرولې، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووشل شو.
خبرونه مو واوریدل چې احمد شیبر تاسو وړاندې کړل. لګ مخکې روژه ده نو اشتباهن د شیبر نوم ما اجملان دی ویلې، نو هیله ده چې تاسو څنګه شو چې دا خپل ځان د معرفي کې او خپل دی ویلې؟
د دې لپاره چې دا اشتباه طبیعي خبره ده، هر وخت چې زه خپلم په خبرونه کې کله ناکله نومونه ډیر غلطي شي او عجیبه خبره ده چې کلونه کلونه یو ځای سره اوسېدلی یو خو نومونه کې چې روز زه خپل کله ناکله داسې اشتباهات کوم خو اوس روژه ده نو دا خو طبیعي ده.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا خراغلاست وایم. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامه روغتیا او د حج او اوقاف وزارتونو نن خپل هغه پریکړه چې د کم کې اختر پر ورځو کې به خلک له کورونو نه وځي اعلان کړه. په یو تفصیلی راپور کې به واوري چې سګنای اختر به د کورونا د وبا تر سیوري لاندې څنګه وي.
د اختر په ورځ کې په خپل کورونو کې پات شي او د خپل دوستانو او ملګرو کورونو ته د ملمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
په نورو موضوعاتو کې په روزګان کې د غنمو ناروغي کروندو ته ګواښ کوي او په کونړ ولایت کې او په خوست کې ورستیو نامنیو او امنیتی پیښو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي.
زموږ غوښتنه د امنیتي او کشفي ارګانونو دا ده چې دوی خپلې ګزمې او کشفي معلومات یو څه غني کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تېرې کړي.
په پاکستان کې د یوې الوتکې سقوط او د لسګونو کسانو مړینه په نړیوالو مسایلو کې تاوده موضوع ده چې جزئیات به په دې خبرونه کې واوري. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د عامه روغتیا او د حج او اوقاف وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځبندیز نافذ وي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کورونا او اختر په اړه جوړه شوې خبری غونډه کې وویل چې خلک د اختر په درې ورځو کې له کورونو نه وځي او د اختر خوشحالۍ د یوازې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو د جګړې پر ښکېلو خواوو هم غږ کړی چې اوربند وکړي. دیوانادر له کابله راپور راکوي.
د افغانستان عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونه له خلکو غواړي چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. دواړو وزیرانو ټینګار وکړ چې د اختر ورځو کې به ګرځبندي سخت شي. د افغانستان عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقاف وزارت سره په ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خلکو لخوا د قرنټین ماتېدو سره د کووېډ 19 پیښو شمیر زیات شوی دی.
لټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم ده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو منځنه د خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي، خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت لخوا تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس څه د پاسه 1000 پیښې ارزول شوي چې له دې ډلې 1520 یې مثبتې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې په کوی 19 سخته کسانو شمیر په ټوله کې 2216 ته ورسېد. د وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 215 مړه شوي او 939 نور له کرونا وایروس څخه جوړ شوي دي. بل خوا د افغانستان حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب له خلکو وغوښتل چې د اختر په لمانځه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. ښاغلي منیب د جګړې لښکې لخواو هم وغوښتل چې د روژې او اختر لپاره دې اوربند وکړي او بین الافغاني خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
زه په ټولو مخالفینو او د افغانستان په خپل حکومت غږ کوم او په درګیرو خواو غږ کوم چې د روژې د مبارکې میاشتې په احترام، د اختر د مبارکو ورځو شپو په احترام، د الله د رضا په خاطر، په خپل ملت باندې د رحم کولو په خاطر باندې اوربند وکړي، بین الافغاني مذاکرات شروع کړي.
د افغانستان عامې روغتیا وزیر هم په دولتي ځواکونو او مخالفینو غږ وکړ چې له روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه دي د جنگ سنگر په توګه ګټه نه اخلي. ډیری خلکو قرنټین مات کړی، خو حکومت وایي چې د ګرز بندیز د روکولو لپاره یې ځانګړې طرحه جوړه کړې چې وروسته له اختره به پلی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقاف وزارتونو له خلکو غوښتي دي چې د کمکي اختر په ورځو کې په کورونو کې پاتې شي او قرنټین مراعت کړي. دواړه وزارتونو همداراز له وسلوالو مخالفینو غوښتي دي چې د اختر په درناوي حملې بندې کړي او اوربند وکړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې به دا ځل اختر د پخوا په پرتله څومره بدل وي، ځکه چې کورونا وایرس په ټول نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې خپور دی. آیا افغانان او د نورو دنیا خلک به دا ځل اختر ولمانځي؟ ملالۍ بشیر په خپل تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
سږ کال کوچنی اختر د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله د اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کورونا کوم وبا مرض راغلی ده، نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کښې لرم او داسې پلان لرم. زه ما خپل کور کښې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم، که چېرته داسې په جومات یا هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کښې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره، لکه دي او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي، دوه درې کس هغه هم دلته را وړي د کابل نه. تا اوس هم راتلل هم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شلم، هغه راته وویل چې لکه جومات کښې دی نه یې نمه، نو مصروفه یې نه مالي نه مصروفیت خو د لمانځه هغه نه شي کېدلی، خو البته مالي دغه دا قرنټین هغه د دغه وبا راغلې ده، د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي.
آمادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی، خو شش کال بیا هم که قرنټین ایله سي د خیر سره موږ هرات ته ځو، وري مو د میلې پلان بسته کړی دی، کالي و دود رواج دی هغه شان مو ټول آماده کړي دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسېدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي، خو دی د کار د نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي، چې پیسې او کار نه وي څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو؟ کله چې نسې کولی کالي غوښې او نور شیان واخلي څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی.
خرید نیسته که اینجا میای ما صبح تا بیگاره میشینیم
هیچ شی نه خرڅیږي قرنطین چې نو پلور زیات وو خو اوس د خلکو وضعیت خراب شوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان
آزاد اقتصادي مردم خراب شده
یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کورونا وایروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي افغان حکومت د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په هدف د کابل شار د قرنطین طرح د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستلو څخه ډډه وکړي ځکه وچې میوې کیدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي همدارنګه د اختر په ورځ کې په خپلو کورونو کې پات شي او د خپلو دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي تازه کولای شي د خپل دوستان سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمانځه په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي
د ډاکټرانو د اتباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسي بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي او کسوګ منځونو ته بیا مرزي جنماز د لزان سره واخلي ماسک د استعمال کی دستکش د پلاسونو باندې کی او فاصله د مراعات کی د 2 مترو په انداز باندې کولای شي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کوي
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمېر مسلمان هیوادونو اوسېدونکي په قرنطین کې دي دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي د خپلوانو او ملګرو کورو ته تاګ د لاسو پرېبلل د مخ مچول او غېږه ورکول د اختر له دودونو څخه دي خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
سموګ غاګله ازادي راډیو اوري پاکستانی چارواکي وای یو الوتکه چې لکتر لګا نه نوي مسافر پکې سپارو نن د کراچۍ ښار جنوب ته د خلکو کورونو ته څیرمه نسکوره شوې ده تر اوسه د سورلیو برخلیک نه دی معلوم رویټرز خبری آژانس د دی اوبخې د پی آی ای د پاکستان د هوایی کرخې د شرکت د یو ویان په وینا خبر ورکړی چې په الوتکه کې ټول 180 سپاره صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي
د پاکستان چارواکي وایي دغه الوتکه چې نه نوي سورلی پکې وه د جنوبي شهر کراچي یوې استوګنیزې ساحې ته نږدې نسکوره سوې ده د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای یو ویان عبدالستار تایید کړ چې نسکوره سوې الوتکه د دوی مربوط وه او په سورلیو کې 8 تنه عمله هم شامله وه راډیو پاکستان راپور ورکړی چې دا ایربس 340 ډوله الوتکه وه د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو څنګه په ویلامې کې ویلي چې د پاوز د چټک خبرګون ځواک او د سند ملیشه ځواک د ملکی ادارې د هڅو ترڅنګ د همکاري لپاره د پیشې ساحې ته رسیدلې دي د پاکستان د هوایي چلن ادارې په ویلامې کې ویلي د غلوتک له لاهور څخه کراچي ته روانه و چې تر کښې نستو لنډه شیبه مخکې نسکور سوه په هغو ویډیویي تصویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي خلک د بامونو پر سر د پیښې له ساحې اوچتېدونکو لوګیو ته ګوري په ځینو راپورونو کې ویل سوي په پیښه کې لږ تر لږه 15 کورونه او 2 وسایط هم تخریب سوي دي د پاکستان د ملکي هوایي چلن ادارې تر دې پیښو وروسته د کراچي په هوایي ډګر کې بیړنۍ حالات اعلان کړی دی د پی آی ای ویاند ویلي دوی د الوتکې د نسکورېدو د علت په اړه څېړنې کوي او دا چې اصلي علت څه دی لا په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې دي
په پاکستان کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار مومند د خیبر ټلویزیون له خبریال عرفان خټک سره مرکه کړې ده.
پیښه د کراچۍ ماډل کمپنۍ ورته ویل کېږي. همدغه ځای کې مخې ته راغلې ده، هغه محل مخې ته راغلې ده کله چې د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین الوتکه د لاهور هوایي ډګر نه کراچۍ هوایي ډګر په لور وتې. څنګه د الوتکه کراچۍ هوایي ډګر کې کوزیدله نو ویل کېږي چې الوتکې تیر چې هغه کولو نه ده، نو په دې باندې د بیا سیګم پایلټ وي هغه غوښتل چې بیا ځل بیا پورته په هوا کې وګوري چې آیا الوتکې تیر په څه وجه باندې نه دی خلاص شوی. خو چې څنګه دغه الوتکه پورته تللې ده نو په دغه دوران کې ویل شوي چې په دې الوتکه کې اور لګېدلی دی او د خلکو په ودانۍ باندې دا الوتکه چې ده هغه ورپرېوتې. تر اوسه پورې چې کوم کره معلومات دي هغه معلوماتو تر مخه تقریبا 98 پورې داسې کسان چې دي هغه ویل کېږي چې په دې الوتکه کې سپاره وو چې پکې یو نوي چې دي هغه عام مسافر دي، یعنی د لاهور نه کراچۍ ته روان او وو نه تر اته پورې داسې کسان دي چې هغه په دغه جهاز کې عمله وه، یعنی پایلټ یا هم ایرفورس سیستمي هغه په دې کې شامل دي. د دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو که یو خوا سیمه کله بند کړې ده نو بل خوا سرویس کې چې کوم ټیمونه دي هغه هم خپل امدادي کارونه چې دي هغه پیل کړي چې وروسته په سیمه کې اور لګېدلې ده.
ها عرفان، دا راته و چې دغه الوتکه را پریوته، نو آیا دا په ودانیو کې را پریوته ده؟ څنګه تاسو ویل چلته کې اور هم لګېدلې، نو لاندې هم چاته څه تاوان رسیدلې؟ مرګ جوړ لرمسته شوی که څنګه؟
ماډل کالونی دا، ماډل کالونی کې تقریبا ګڼ نفوس سیمه ده او کنجسټډ ایریا ده، یعنی تنګې لارې کوڅې دي. هلته چې کله دغه الوتکه را پریوتې ده نو نه یوازې په کورونو کې دننه اور لګېدلې دی، بلکې کورونو د باندې چې کوم موټرې ولاړې وې یا هم موټر سایکلې ولاړې وې په هغو هم اور چې دی هغه لګېدلې دی. خو تر اوسه د دې خبرې پخلی یا تصدیق نه دی شوی چې آیا د دې الوتکې اور لګېدنو په نتیجه کې عام خلکو ته یا هم د سیمې کسانو ته هم څه مرګ ژوبلا وخت دی او کنه. خو امدادي ټیمونو هم خپل کار چې دی هغه پیل کړی دی او امنیتي ځواکونه هم متاثره سیمې ته رسېدلي دي او سیمه یې کله بند کړې ده.
د خیبر ټلویزیون خبریال عرفان خټکو چې د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره کراچۍ ښار ته نږدې د پاکستان د هوایي کرښې پی آی اے د الوتکې د نسکورېدو جزئیات اورول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د خوست اوسیدونکو وروستیو 14 هدفي وژنو او امنیتي پیښو اندېښمن کړي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې په ځانګړي ډول د کوچني اختر په شپو ورځو کې امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ښه کولو لپاره نوي تدابیر نیولې دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور جزئیات.
د خصوصي دونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې ورستیو امنیتي پیښو هدفي وژنو او د 14 ډیر دوه ته پاندېښنه کړي او غوښتنه کوي چې امنیتي او کشفي ادارې دې د ډول پیښو مخه ونیسي. د خصوصي دونکو او مدني فعالانو د غندښنې آزادۍ راډیو سره شریکي کړي دي. مدني فعال شریف الله سمون او د پانتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزی وایي په دې ورستیو کې په خصوص کې هدفي وژنو او بوي 14 خلک له ډول ډول اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
په خوست ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع بیخي خراب شوې ده. هدفي وژنې او بمی چاودنې هغه څه دي چې د خوست خلکو اندېښنه یې راپارولې ده. نو د خلکو هیله دا ده چې په دې اختر شپو ورځو کې دولتي چارواکي د امنیت په برخه کې توجه وکړي تر څو خوست میشتي په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځي.
په دې وروستیو کې یو څه خلک مایوس شوي دي د امنیت په لحاظ، ځکه بعضې چاودنې وشولې، بعضې هدفي وژنې کېږي. زموږ غوښتنه د امنیتي او کشفي ارګانونو دا ده چې دوی خپلې ګزمې او هغه کشفي معلومات یو څه غني کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تېرې کړي.
مدني فعالانو او خوست میشتو وویل که چیرې حکومت د خوست د امنیت ښه کولو ته خپلې هڅې ډېرې نه کړي، ممکن د وژنو او چاودنو روانه لړۍ چټکه شي. مدني فعالان بسم الله ارمان او نقیب الله حیات وویل
د نور کله په څېر د ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي چارواکي بیداره شي، له خلکو سره بیرته د جنگ ویره پیدا شوې ده، د دې مخه ونیول شي.
ښکاره ده چې په کوچني اختر کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي. د خلکو د خوست
ولسونو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي تدابیر ښه ونیول شي او د خلکو امنیت ټینګ شي تر څو خلک یو ښه اختر ولري.
بل لوري ته د خوست نوی امنیت قمندان مل پاسوال غلام داود ترخیل د وروستیو ناامنیو په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې د خپل ماموریت په پیل سره ځینې بیړني تدابیر نیولي دي.
دغه دفي وزن ټول موټرسایکل په تور شو باندې کې هیڅ مخ موټرسایکل باندې تور شین باندې کوي او نو پیاده کس نشي کولی دا عمل انجام وکړي. وو د تختیر محل د څولې بنګ پولیس په ټول خوست ښار کې په مجموع کې پولیس او امنیتي امنیت ډېر ښه وګه پوګه باندې سره مانګي ذریعہ کار کوي. ان شاء الله دا په یو ځل نو چې دا مکمل ختم شي ولې کرا کرا دې زر به ختم شي ان شاء الله.
د یادونه ورده په ورستیو میاشت کې خوست د ګړد به میچاودنه شاهد وو. د می په دویمه د سړک غاړې به میچاودنه کې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازای هم وژل شوی وو. په دې ورځو کې بیا د دې ولایت مرکز او ولسوالیو کې چاودنې ډېرې شوې چې پوځیانو ته د ځاني زیان په خوا کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
تاسو راوسی قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې ووري چې د کونړ د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د غوزانو یا چارمغزو ونو ښه نتیجه ورکړي او غواړي چې باغونه زیات کړي.
دا کوم غوزانو بوټو چې تلته کارل شوي دا دوه درې کاله کېږي خو نسبت تر پخوا یې اوس حاصل ډېر شوی دی او که چېرته دولت نور هم همدې خوا ته توجه وکړي شاید د دې حاصلات نور هم زیات شي.
د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدل هم مهیروي. په بلخ کې یو شمیر خلک بے وزلو کسانو ته د حکومت د مرستو پر ویشلو انتقاد لري. دوی وایي حکومتي مرستې د ځینو ادارو د مسؤلانو او په مختلفو ناحیو کې د سیمو د مشرانو لخوا د خپلوۍ او اړیکو په اساس ویشل کیږي.
په بلخ کې یو شمیر خلک په ناعادلانه توګه د حکومتي مرستو د ویش په اړه شکایت لري. د ناامنۍ له امله له فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ولایت ته راکډه شوي کسان وایي چې دغه ولایت کې حکومتي مرستې اړ کسانو ته نه توصیه کیږي. د بلخ سیمه ییز حکومت د کووید 19 سره د مبارزې لپاره او همدارس د قرنټین شرایطو د سم پلي کولو په خاطر هر ورځ کابو ډېر سره کورنیو ته لس ډوډۍ ویشي او همدارس د نورو بنسټونو د مرستو همغږۍ ترسره کوي. بېوزله او نادره کسان وایي چې د امرستې د ځینو ادارو د مسؤلانو او همدارنګه په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوۍ او دوستانه اړیکو په اساس نامستحق کسانو ته ورکول کیږي. په مزار شریف کې د نسیم مهری کمپ اوسیدونکی محمد خالق داسې وایي:
فعلا آمده در سای شهر مزار شریف زندگی می کنم، بسیار با یک زندگی وخیم به سر می بره که امروز دولت از یا هیچ خبری نداره. به حساب یک دوستان خودشان رو نما حیف و مایز می کنم، اما کمک صورت به افراد بی بزاعت نگرفته.
په ولسی جرګه که در بلخ استازی هم در یاد و ادعو و په تایید سروایی چه سیمه ایز حکومت نیوازی لکرونا ویروس سر در مبارزه په برخه که ضعیف عمل کرده بلکه بیوازل کسانو ته دمرستو په ویشلو که هم چارواکی مدیریت نه لري. لا بلخ څخه په ولسی جرګه کې د خلکو استازي ګل رحمان هم درد په دې باور دی.
بیوزل چې کومه کوله باید مستحق او بیوزل خلکو ته ورسیږي. متاسفانه هلته داسې وکړي حاکمه ده چې هغه کوشش کوي چې خپلو نږدو کسانو ته ولو که اقتصادي له لحاظه ښه هم وي بیا هم هغوی ته مرسته او کومک رسوي. کوم کوم چې حکومت باید له مستحقینو او بیوزلو سره وکړي متاسفانه هغه له مستحق هم سره ده شوی بلکې
په بلخ کې مستحق کسانو ته د حکومتي مرستو د نه ویشلو د شکایتونو سره سره د محلي ادارې چارواکي وایي چې د مرستې د ولایتي او ملي شورا د استازو تر څار لاندې ترسره کیږي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازلي راډیو ته وویل سره له دې چې شکایتونه شته خو چارواکي هڅه کوي چې حق حقدار ته ورسوي.
مطابق طرزالعمل اعضای شورای ولایتي، اعضای شورای ملي،
وکلای مردم در ولسی جرگه هم ناظر مستقیم در این پروسه هست و اونا مستقیما میتونن این پروسه را تحت نظارت کنن و هرگاه تخلف تخطیر که در این روال میبینن شکایت خود را درج کنن.
در پدست حال که در چه پا ولسی جرگه ولایتی شورا که در خلق استازی وی چه حکومت طول مرست مزار شریف خرط متمرکزی کردی، حال دا چه پا ولسوالوی که زرگون جنگ زپلی او بیوزل کورانه اولی مرستو تا ارتیا لری. موجیب حبیب زی آزادی رادیو بلخ.
ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د مازیګر 4:30 دي. احمد شیبر ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاری د افغانانو پر مخته پاکستان د لوري لیوي خو خلاص دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. په پروان کې چارواکي د وارداتي برښنا د وی پایې د نړیدو خبر ورکوي. د پروان د والی ویاندې نن ازادي رډو ته وویل د چاریکار د شار په لومړی ناحیه کې نن سهار د 6:00 خواته د ځای پر ځای شوې ماین چاودنه وشوه چې پایې ورانه کړه. شاهین 209 قولی اردو په جوزجان کې د څلور وشتو طالبانو د وشلو ادعا کوي. پاکستانی چارواکي وایي الوتکه چې لږ تر لږه 9 مسافر پکې سپاره وو نن د کراچۍ ښار جنوب ته د خلکو کورونو ته څیرمه لوېدلې ده. تر اوسه د سورلیو برخلیک نه دی معلوم. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د هوایي چلند PIA 300A یاربس الوتکه له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې سقوط یې وکړ. د خیبر تلویزیون خبریال عرفان خټک ازادي رډو ته وویل چې د الوتکه د کراچۍ په ماډل کالونی سیمه کې لوېدلې ده او د دې له غورځېدو سره هلته په کورونو کې هم اور بل شوی دی. یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اټومي وسلو مهم تړون چې راتلونکی کال موده ختمي شي تمدید کړي. او د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقي زوی ویل دي چې دا ورور یې د خپل پلار قاتل بخښله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایل یې څیره پیژني نور په عامه ځایونو کې د خپل موبایل له دې ځانګړتیا کار نشي اخیستلی ځکه چې ماسک پر مخ وي. اپل کمپنۍ وایي د خپلو موبایلونو د کارونکو دا ستونزه یې په موقتي ډول حل کړې ده. خو دا چې څنګه اسمت څاروانې راته وایي
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه یې فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکی نرم کالی لري او له دې لارې موبایل آن لاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یوه له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنۍ وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډېر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپلو موبایلونو کې د iOS 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2010 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی وو. خو هیڅوک نه پوهېدل چې کورونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلی و چې سش کال به کانفرانس آنلاین وی او تالار تبا نندارچان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور چې ورپسې به د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام واوري په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وای غواړي په دې ولایت کې د غوزانو یا چارمغز زیات شمیر باغونه جوړ کړي. دوی وایي د دې ولایت هوا، خاوره او اوبه د غوزانو د وده لپاره مناسبه ده.
د کونړ د کرنې او مالداري ریاست وای په ولایت کې د پیړیو راهیسی د غوزانو ځنګلي نیالګي نالول او ترې حاصل اخستل دود لري چې خلک ترې ښه ګټه ترلاسه کوي. د دوی په خبره چې همدې تجربې ته په کتو اوس غواړي چې په کونړ کې د غوزانو له اصلاح شو نیالګیو باغونه جوړ کړي. کونړ کې د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب الله عادل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په سږني کال کې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د غوزانو نږدې 10,000 نیالګي نال کړي دي.
سکل موږ د دوه پروژو د لارې چې یو د جیف پروژه چې هغه د خاورې او د طبیعي منابعو په ساتنه کې کار کوي، د هغې د طریقه موږ تر 50,000 پورې نهال شانی کړي دي. خپل د وزارت زراعت د انکشافي بودیجې نه مو تر 10,000 پورې نهال شانی کړي دي چې تقریبا تر 10,000 پورې زموږ نهال شانی رسیږي. چارمغز تر اوسه پورې زمونږ ټول شنې دي 10,000 پورې.
د عادل په خبره کوم ولسوالیو کې چې دوی د غوزانو باغونه جوړوي هلته د ځنګل ساتنې او بیا رغونې دپاره شوراګانې جوړې کړي دي، ځکه چې د نوموړي په وینا باغونه د خلکو دي او ګټه هم خلکو ته رسیږي. حکومت یوازې هڅه کوي چې وهل شوي ځنګلونه بیا احیا کړي او ولسونو ته د ګټې یو منبع پیدا کړي. هغه وایي د کونړ د زیاتو ولسوالیو خاوره، اوبه او هوا د غوزانو د نیالګیو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره مناسبه ده او دوی هڅه کوي چې کونړ د غوزانو د تولید په یو مهم مرکز بدل کړي. مسؤلین وایي د غوزانو باغونه هغو سیمو کې هم جوړوي چې هلته د نخترو او نورو ونو ځنګلونه وهل شوي. د دوی په خبره چې د غوزانو نیالګي له یوې خوا زر حاصل ورکوي او له بل پلوه به ورسره وهل شوی ځنګل بیا ورغول شي. د کرنې ریاست چارواکي وایي تیر کال په کونړ کې 1,500 غوزان شوي وو او سږ کال هیله مندي چې دغه اندازه له 1,400 زیاته شي. د دوی په وینا چې په شپږ کالو کې به په یادو ولسوالیو کې په 3,000 هکتار ځمکه باندې 350,000 د غوزانو نیالګي کینوي. د کونړ اوسیدونکي هم وایي د ولایت په اکثرو ساحو کې یې د غوزانو محلي ونې ښه حاصل ورکوي چې هر کال ترې دوی په زرګونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي او که چیرته ورته اصلاح شوي نیالګي ورکړل شي نو حاصل به یې 2 برابره زیات شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لاست وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوت څخه شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشتوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبر کم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات دی. البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی، خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولې دي.
محترمه د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د شرکت الله محترم ورکم دا غدی زکام دی رجس چی شدی دا کورنا دا گیزاب ولسوالی تا دا غا راغلی تا چی طول انسانان نیولی دی
کورونا دغه دی ورکه دکان دی چې ټول انسانان یې نیولې دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ورته دغه ډاکتران یې تشخیص وکړي چې دا کورونا د زکام دی. کوچنیانو لویانو ټوله نیولې دي. د نن چې یو غټ بحران ولسوالۍ ته یو غټ بحران پېښ دی.
خبره کوم په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام ټوخی مرکه تبه شدید شدید تبه لري او سخت خلک دي. بازار دي او شپه وکسه وژلي دي. موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي ده. وسلام.
السلام علیکم. جنوب لا روزگان ولایت گیزاب ولسوالی څخه دا پیغام پریږم. گیزاب په ولسوالی کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دی کځوان دی او که پوښتنه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې د دغه کورونا سره ورته ده او د ګذاب خلک اکثریت پاخته دي چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرښت ایلی سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګذاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکتر سه نور نه نرس ته او نه ډاکتر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤلینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي ګذاو به د یو غټې پاجې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې پاجې سره مخ سي. وسلام.
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی. نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په ګیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګیزا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولې دي. د مخکې نه مخکې اول د واره ګیزا ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول ګیزا ولسوالۍ ته راله زموږ سره مرسته وسول. یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو. د زکام او د ټوخي په باره کښې درته وایم زموږ د ګیزا ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو دا د الهي حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول د لوی مرکز ته هم راواستول شی نه و خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره کوم روابط نه درلوده. شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د ګیزاب ده چې هغه کرونا سوی.
یعنی په خپله ګیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې؟
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې. یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو.
سمپلونه اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نه شته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته بیا ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې و دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه و زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کرونا دی ټوخی یې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستونی یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی. هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو
کورونا نه و نو سمپل مپل نه استوي چې دا کوي دوی ورځې بعد بیرته هغه سړی خپل جوړ شو چې راغلی یم د ایران استو.
بله،
نو په دغه رقم موضوعات ده خو تر اوسه پرې داسې جدي نشته.
یعنی تاسو هماغه سمپل اخلی بیا یې کابل ته لیږئ په خپل ګیزاب ولسوالۍ کې؟
ډاکټران یې اخلي، ډاکټران ته چې څه رقم ډاکټرانو ته چې څه رقم هدایت شوی دي هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی. خو په دا اوس کې د ایچ ډي څخه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول سوي دي، نو زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور سوي دي. ایچ ډي څخه خو یو ګیزاو پاته شوی دی، هغه باندې وزه لګیا یم چې هغه ته هم د ګیزاو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص او خاص د کورونا لپاره.
دقیقا، ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم، ځکه دغه اورېدونکو هم داسې ویلي وي چې د دوی صحي مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات یې کم دي. نو تاسې که بل کلینیک ورته جوړوي خو دا به ښه خبري. اما په ټوله کې تاسې څنګه ډاډ ورکولی سي، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشویش لري که چیرې خدای مکړه